آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
نن د پخوانی جمهور رئیس د اول مرستیال قاسم فهیم د لومړنی تیل کلین په مناسبت په کابل کې غونډه وشوه. براک اوباما وایي امریکایي او ایرانی مذاکراتچیانو د ایران د اتمی پروګرام په سر خپل اختلافات تر ډیره حده حل کړي دي. او د نایجیریا یو پوځي چارواکی نن وویل د چاد او د نایجیریا قواو په ګډه د بوکو حرام په وسلو والو حمله کوي. قدر من اوریدونکو سلام، دا ازادي رادیو دا پروګرامونو په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ماخمنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د خبرونو نه وروسته رپورټونه واوري. اوس په مو کې خبرونه ته چې ځانو شب آشنا او زیبا خدمې درته وړاندې کوو.
نن د پخوانی جمهور رئیس د لومړي مرستیال قاسم فهیم لومړنی تلین وو. جمهور رئیس اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او ډیر نور د مرحوم قاسم فهیم د لومړنی تلین په مراسمو کې ګډون کړی وو. د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن د مارشال فهیم قاسم د مړینې په تلین کې ویلي دي چې د وسروالو مخالفینو سره د سولې معنا دا نه ده چې ښځې له خپلو حقوقو محروم شي. عبدالله ویل هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د خلکو په وینه معامله وکړي او د سولې معنا دا نه ده چې د ښځو حقوق دې له نظر وغورځول شي او بیا دې د طالبانو دور راشي. مګر که طالبان خبرو ته حاضر شي هر کله یې کوو، ځکه دا د ټولو کور دی او موږ نه غواړو چې هیڅوک دې تبعید شي. خو که څوک د اور د بلولو په وسیله امتیازونه غواړي نو دغسې امتیازونه نه ورکول کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی ویل که مارشال فهیم ژوندی وي نو ښایي زموږ ستونزې به اوس کمې وي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل مارشال قاسم فهیم د افغانستان سره مینه لرله او د ملي یووالي حمایت یې کاوه. د ډیورند د کرښې په هکله یې دریځ ټینګ وو او ویل یې که نن اسلام آباد ته ډیورند ورکړ شي سبا ته د مټک پل غواړي او بیا آمو غواړي. همداشان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم وینا وکړه او وی ویل لعنت دی د ازادۍ په هغه بیان چې د اسلام او دین په سپکاوي منجر شي. مارشال قاسم فهیم تیر کال د هود په 13مه په خپل کور کې مړ شو او د بادام باغ په غونډې کې خاورو ته وسپارل شو. نن د ملي دفاع وزارت د هغه په قبر د ګلانو ګېډې کې خوده.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو له امله درې هفتې وشو چې د کابل خاریان برېښنا نه لري. د افغانستان د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي په شمالي او جنوبي سالنګ کې د واورو له امله د برېښنا ستنې له کاره لوېدلې دي او لږ تر لږه یوه میاشت وخت پکار دی چې دا ستنې بیرته ترمیم شي او برق چالان شي. دغه مسؤلین وایي د برېښنا د ستنو ترمیم کم تر کمه یوه میاشت وخت نیسي، خو دا د هوا په حالاتو پورې تړلې ده چې هوا ښه شي چې انجینران وکړی شي ساحې ته لاړ شي او د برق ستنې ترمیم کړي. درې هفتې کېږي چې د کابل په ښار کې برېښنا نشته.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي امریکایي او ایرانی مذاکرچیانو د ایران د اتمی پروګرام په سر خپل اختلافونه تر ډیره حد حل کړي دي، خو وایي کچېرې د منلو وړ معامله نشي کېدلی نو تیار دی چې دا خبرې تر نورې ختم کړي. جمهور رئیس اوباما پرون د یک شنبه په ورځ د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې د وخته ثبت شوی و وویل هر معامله چې کیږي باید غربي مفتشان اجازه ولري چې دا تصدیق کړي چې تهران د اتمی وسلو د جوړولو لپاره کار نه کوي. جمهور رئیس وایي زه به دا ووایم چې په راتلونکې میاشتې کې به موږ وکړی شو چې دا پریکړه وکړو چې آیا د دوی سیستم به دغه فوق العاده منطقي معامله ومنلی شي یا نه. که چیرې دوی لکه چې ویلي دي ووایي چې اتمی پروګرام یې یوازې سوله ییز پروګرام دی او که چیرې موږ وکړی شو دا تصدیق کړو چې دوی واقعا د اتمی وسلې سیستمونه نه جوړوي نو په هغه صورت کې بیا دغه معامله کېدای شي. خو د دې لپاره لازمه ده چې دوی د تصدیقولو یوه داسې طریقه ومني او خپل پروګرام محدود کړي چې تر اوسه پورې نه دی کړی او یا دا چې تر اوسه پورې نه دی ویلي چې هو محدود به یې کړو. وروسته د سی بی اس په پروګرام کې د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو ویل هغه او خاغلی اوباما عین هدف لري، خو د اتمی وسلو د جوړولو نه د ایران د مخنیوي په برخه کې چې دغه کار څنګه ترسره شي د نظر اختلاف لري. دوول زه د دیکتاتوري رژیمونو په واره کې په تفتیشونو اعتماد نه لرم. د شمالي کوریا سره تفتیش کار نه دی ورکړی، هغه په خپل خبرو باندې ونه درېدل، سرغړونه وکړه، نو د ایران سره هم دغه مسله فایده نه کوي. خاغلی نتانیاهو هم دغه راز د حماس د وسلوالو چې د اسرائیل موجودیت په رسمیت نه پیژني مذاکره ردوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د سوریې مبارزین وایي د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې پرون د سوریې په شمال کې د تیلو په چانځي کې 10 کسه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز په برتانیې کې دی او په سوریې کې د محلي ډلو نه د جګړو په باره کې معلومات غونډي ویلي دي چې د تیلو دغه چانځې د اسلامي دولت ګروپ په لاس کې وو او وژل شوي کسان وسلوال او کارګران دي. د امریکا د دفاع د وزارت د اطلاعاتو له قراره د ائتلاف جنگي الوتکو په عراق او سوریه کې د اگست د میاشتې راهیسې د عراق د پوځ د ملاتړ لپاره د 2300 نه زیات هوایي حملې کړې دي چې ټول نیول شوي ځایونه بیرته د اسلامي دولت نه ونیسي. دا تازه هوایي حملې د عراق د حکومت د غوښتنې نه وروسته پیل شوي. د عراق حکومت د ملک د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره چې وسلوالي تباه کول پیل کړی دي مرسته غوښته ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د یک شنبه په ورځ یو بیان خپور کړ او ویل د عراق په شمال کې په هاترا کې د یونسکو د نړیوال تاریخي میراث په شمول د تاریخي ځایونو تباه کول په غوسه کړی دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د نایجیریا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي نن ویل گاونډي هیواد چاد او د نایجیریا قواوو په ګډه د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام په وسلوالو د دغه تفاهم پر بنا حمله کوي چې د تروریستانو لپاره باید د پټېدو هیڅ پاتې نشي. دغه چارواکي ویلي دي موږ فکر کوو دا سچ وستل تر روان دي، د هغه سره مطابق روان دي چې موږ یې کوو او غواړو چې تروریستان ختم کړو. د نایجیریا او چاد اسکرو پروند یخ شنبه پورز وختي د نایجیریا د بورنو په ایالت کې د بوکو حرام په وسلوالو چې پراخ سیمه یې نیولې ده تعرضي حمله پیل کړې ده. حکومت په دغه ایالت کې د وسلوالو سره د جګړې په خاطر اضطراری حالت اعلان کړی دی. دغه نوې حمله پروند اسلامي دولت سره د بوکو حرام د رهبر ابوبکر شیکو د وفاداری د اعلان وروسته پیل شوې ده.
دوه اسرائیلي وګړي چې په انډونیزیا کې په مارک محکوم شوي دي د کورنۍ یو غړی په زندان کې ورسره وکتل خو مطبوعاتو ته هیڅ ونه ویل. دا اول وار دی چې د دوی خپلوان د اندروچان او میوران سکومران سره وکتل. دوی د چهارشنبه په ورځ د والدي ټاپو د بندیخانې نه د نوساکا بانګان ټاپو ته انتقال شوي دي. دغه دوه تنه په 2015 کال کې په دې تور نیول شوې دي چې د بالی 9 په نوم د یوې ډلې د دوه رهبرانو په حیث یې کوښښ کاوه 8 کیلوګرامه هیروین استرالیا ته په غلا انتقال کړي. د دې ډلې اووه تنه نور چې ټول استرالیایان دي په انډونیزیا کې بندیان دي. د دغه دوه استرالیایانو د اعدام نیټه نه ده اعلان شوې.
یو روسی قاضی پرون ویل د چیچن د پولیسو یو پخوانی قماندان د مخالف رهبر بوریس نیمتسوف په وژلو کې په لاس درلودلو اعتراف کړی دی. په داسې حال کې چې د سلورو مشکوکو کسانو نه تحقیقات روان دي. د 15 مشکوکو کسانو نه سلور په مسکو کې په محکمې کې حاضر کړی شوی دی. دا کسان د جمهور رئیس د سرسخت دښمن بوریس نیمتسوف د وژلو په ارتباط چې د فبرورۍ په 20مه وشتل شو په توقیف کې دي. نیمتسوف د خپل ملګري سره په کرملین کې دی او په پلو سر تیرې ده چې و وژل شو. د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی نن په نیو ډیلی کې د هند جګړې په سیلی کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د یادونې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گین هی نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د سفیر مارک لیپرټ لیدو ته ورغلی ده. مارک لیپرټ تیره هفته په چاقو وهل شوی و او په روغتون کې بستر شوی و. یو مبارز او د شمالي کوریا خواخوږی د پنځشنبه په ورځ لیپرټ په داسې وخت کې په مخ او لاس په چاقو وهل و چې هغه چمتو په سیول کې په یو سالون کې وینا وکړي. او یو سویسی الوتکه چې د لمر په حرارت چلیږي نن د دوشنبه په ورځ د ابو دابی نه پرواز کړي. د دې الوتکې جوړونکي هیله لري چې دا به د نړۍ نه ګرچاپېره لومړنی پرواز وي چې پرته له تیلو وشي. دغه الوتکه چې د لمر په حرارت چلیږي یو چوکۍ لري، وزرونه یې د 200 ډوله بوئنګ الوتکې نه وګدې دي او درونوالی د یو موټر په اندازه ده. د سویس دوه ساینس پوهانو د دې الوتکې په جوړولو 12 کاله وخت تیر کړی دی.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مکې د روان پروګرام لومړی رپورت ته افغانان وی په تیرو لاسو
کال افغانستان کې د دیموکراسي انټرنیشنل بنسټ یو سروي خبره کړې چې ورکه په سلور د شولایتونو او یو سل ديار لاسو سوالایو کې د هیواد د حرکت لورې افغانانو د ژوندانه وضعیت تاکرو او امنیتي او اقتصادي حالات په اړه باندې خلکو سره مرکې شوې دي. ډیری افغانان ویلي هیواد یې د تیر کال په پرتله ستر بریاوې ترلاسه کړې دي. دغه سروي یو تر سره کوونکی ښاغلی وفای وایي
بزرگترین موفقیت امکان تعلیم و تحصیل بوده، بعد صلح و امنیت است، بعد سرکهای پخت.
افغانانو په تیر لس کالو کې تعلیم ته لاسرسی، صلح او امنیت، د پاخه سړکونو لرل او د قانون حاکمیت خپل سترې بریاوې نومول دي. خو په ملي کچه په ترتیب اداري فساد، امنیتي ستونزې او د دولت ضعیف حاکمیت غټي ستونزې نومول شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دی آی یا دیموکراسي انټرنیشنل په خوانې سروي د امنیت نشټون تر ټولو غټه ستونزه نومولې وه. په همدې حال کې په محلي کچه د برېښنا نشټون، د پخولارو خرابواله، بیروزګاری او کمزور اقتصاد غټې ستونزې نومول شوې دي. د دغه سروې پر اساس د تیر کال را په دې خوا ډیری افغانان په دې اند دي چې هیواد یې د پرمختګ په سمه لار سیخ شوی دی. وفای وایي
کسانی که گفتند افغانستان به سمت درست در حرکت است تعدادش امسال افزایش یافته، برعکس در حالی کسانی که گفتند
سکل ده هاو کسانو شمیره زیاده شوی چی وای هیوادی پا سمه لر رواندی. دا پا داسی حال کده چی ده هاو کسانو شمیر رکم شوی چی وای هیوادی پا غلط لر رواندی. نونو ده ارخموک وینو چی ده دیال سو یو نوی کال رهیسی ده هیواد روخان رتون که تا امیدون زیاد شوی دی.
د سروې شویو په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوال مرستې خ امنیت او د اساسي قانون شتون په سملار د هیواد د سیخ کېدو دلایل نومول شوې دي. په دغه سروې کې زینو پختل شویو کسانو دا هم ویلي چې هیواد یې په غلطه لار روان دی او دغه کار لاملونه هم نه امني، اداري فساد، د طالبانو شتون، د ګاونډیو لاسوهنه او اقتصادي بد وضعیت په ګوته شوې دي. سګنه سروې د هم خی چې دریش په تسلنه افغانانو ویلي د ژوندانه وضعیت ښه شوې دي. حال دا چې په دیار لاسو د نویم کال کې د ښه ژوندانه لرونکو کچا تر دې زیاته، یعنی صد پاسه شپږ شپېته سلنه وه. د دیموکراسي انټرنیشنل په وینا په مرکزی، لویدیز، جنوبی او ختیځو سیمو کې د ژوندانه وضعیت بد او په مرکزی، شمال ختیځو، جنوب ختیځو او شمال کې د ژوندانه وضعیت ښه او زیات ښه ښودل شوی دی. خود امنیت پرونده سروې خی چې
کسانی که گفتن شرایط امنیتیشان بسیار بهتر یا کمی بهتر شده است 42.3% تشکیل میدهد.
په دې لاسو او درې نوې کال کې هغه کسان چې ویلي امنیتي شرایط خشوي 20% دي. خو په دې لاسو دوه نوې کال کې څه د پاسه 250 خلکو ویلي چې امنیتي وضعیت خشوي دي او دا ښیي چې د هیواد امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله 10 درجه خراب شوی دی.
د بد امنیتي شرایطو لرونکو سیمې لویدیځ، شمالي، جنوبي او شمال ختیځي سیمې دي. د دیموکراسي انټرنیشنل د بنسټ دغه سروې چې اته سلويخ سلنه ځوانان یا تر اته لس کالو د زیات عمر لرونکو دي، خی چې یو 50 سلنه خلک په دې باور دي چې پر اندونکو 50 کالو کې به طالبان د افغانستان په سیاست کې ځای ونه لري. خو تیر کال دغه کسانو شمیره صد پاسه 9 سلنه و. یو شپېته سلنه افغانانو د سولې خبرو او 15 اتیا سلنه خلکو هم د ملي وحدت د حکومت نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. 2 اتیا سلنه افغانان بیا د ملي وحدت د حکومت پر دوام او بریالیتوب باوري دي. د دیموکراسي انټرنیشنل د دغه څېړنې ټیم دا هم وایي چې 90 سلنه خلک پر ملي اردو، گاونډیانو، ملایانو او جمهور رئیس باوري دي او 85 سلنه مصاحبه کوونکو هم په ټاکنیزو کمیسیونونو باندې باور خوده دي. خو دغه باور د تیر کال په پرتله 10 سلنه راټیټ شوی دی. همدارنګه د ټاکنو پر بهیر د خلکو باور 15 سلنه راټیټ شوی او افغانانو ویلي که د ټاکنو کمیسیونونه په حاضر حال پاتې شینو خلک به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون ونه کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د برېښنا د نشتون په ستونزو د بهارت صابر رپورت واورید.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
اوسم په موکې بل رپورت ده. د خوست په غلام خان بندر کې د سرحدي ګمرک او د کمیساری تاسیسات جوړ شوی. د خوست والی ویلي چې دغه تاسیسات به د سوداګرۍ په پراختیا سربیره د افغانستان او پاکستان اړیکې نور هم پیاوړې کړي. په اړه به د ابراهیم رحیمی رپورت په ګډه واورو.
د خوست د غلام خان بندر د ګمرک او د سرحدي پولیسو ر کمیسری دغه تاسیسات شمالي وزیرستان ته څیرمه د ډیورنډ کرښې د غاړې ته پر 15 جریبه ځمکه د نږدې 2 میلیونه ډالرو په لګښت د 2 کلونو په موده کې جوړ شوي دي. چارواکي وایي چې پر د تاسیساتو ټول شوی لګښت د امریکا متحده ایالاتو د پوځ د انجینرۍ ډلې یا کارپس ورکړی او پر ټولو هغو ملحقاتو او اړینو وسایلو سنبال دي چې ورته اړتیا لیدل کېږي. په مجموعي ډول شاوخوا لس مختلفې ودانۍ، 2 لوی ګودامونه، د وزن کولو یوه لویه تله او د غرض دی وړو بارونکو موټرو د درېدو ځایونه هم د غلطه په نظر کې نیول شوې دي. په همدې حال کې د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی وایي چې د غوډنۍ په جوړېدو سره به د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم پیاوړې او پراخې شي. ولی نعیمی په دې اړه داسې وویل:
اصلاً د سوداګرۍ اړیکې، د ولسونو اړیکې، د دواړو خواوو اړیکې په دې سره نور هم پیاوړې شي، د اعتماد فضا به نور هم پیدا شي. هغه زموږ سوداګر چې په هغه خوا کې د ستون سره مخامخ خدای ستون په حل کولو کې دا ډیر مرسته کوي. دا غوي سوداګر چې په دې خوا کې دلته د قانون لمخه تا ګوراته کوي، سوداګریزي لارو څخه استفاده کوي. زه فکر کوم په دې کې په ډیر ذات د اعتماد فضا پیدا شي او ډیر ګټه کوي په دواړو روابط په منځ کې.
هغه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې خپل تجارتي مالونه پرته له کومې امنیتي ستونزې او یا بل اندېښنې پر دې لاره وارد او صادر کړي. خغلی نیمی د غرض ویل چې د سرحدي ګمرک فعال دل په شفاف ډول د عوایدو پر راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې هم ډیر مرسته وکړي.
دا به د افغانستان په کچه باندې د دغه رسمي بندرګاه تاسیسات جوړېدل او دغه سوداګرو لپاره ښه زمینه ده د نظارت، د ښه هغه خدماتو ارزښت کولو او د ټولو هغه قچاخي لارو د مخنیوي په خاطر باندې هر څه دلته منظم ان شاء الله چې جوړ دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرحدي ځواکونو قومندان ډګر جنرال محمد شفیق فضلی له امریکا غږ سره په خبرو کې د غلار د هیوا د نور بندري لارو په څیر د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ډیره مهمه وبلله. خغلی فضلی چې د یادو شوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، له دې لارې د تګ راتک پر مهال د خلکو د څارنې او د ممنوعاتو کو د واردولو په مخنیوي کې د کمیسرۍ پر رول ټینګار وکړ.
او په رسمي شکل به انشاء الله د نورسته نور د افغانستان څلور د شولېتو پول به دا غلاره او بل غټه ده چې دلته به خطه شي ذات وي، خ کنټرول به د ټولو ګورو مرور په ارتباط او په زمون کې مونږ د پاره ډیر مهمه خبره ده چې د ګمرک اوید به لوړ لاړ شي. نو په دې ارتباط انشاء الله سرحدي پولیس به د سرحدي ګمرک سره همغږي عملاسوي.
که څه هم د خوست غلام خان لارې عملی ترانزیت د ولایت د خلکو اساسي غوښتنه بلل کیږي او تیر حکومت عملی هم نکړه، خو جمهور رئیس اشرف غنی په دې برخه کې خپل ټینګ هوډ څرګند کړی. سوداګر د خوست غلام خان لار له پاکستان سره د افغانستان د سترو ترانزیتي لارو په پرتله زیاته اقتصادي بولی. دوی وایي چې دغه لار تر نورو هغو شاوخوا 400 کیلومتره د پاکستان ستر تجارتي مرکز کراچۍ ته نږدې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د ایران د نیمه دولتي رسنۍ اسنا په وینا ایران او د ملګرو ملتونو اټومي چارون کې د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د یوې موافقې نه مخکې نن دوشنبه په تهران کې خبرې اترې کوي. د ایران سره یو جوړجاړي ته رسیدو مخکې لا هم ستونزې پاتې دي.
تهران یو ځل بیا ویلی دی چې د اتمی انرژي نړیوال چارونکو ته اجازه ورکوي چې د سترو چاودیدونکو آزمایښتونو سیمې وګوري. دا وړاندیز د ایران د اتمی انرژي د ادارې بیان بهروز کمالوندی د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیوال ادارې چارونکو ته کړی چې د یک شنبه په ماښام تهران ته ورسېدل.
د چارونکو یو هیئت د سترو چاودنو مسأله سیړي چې د اډاله مخې په میروان کې تر سره شوې دي. موږ څو ځلې په تقریری او تحلیلي ډول په خپلو ملاقاتونو کې وویل چې موږ د چمتو یو چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې څارونکو ته لاسرسي ورکړو چې راشي او په خپل دی وګوري چې تورونه به اساس دي.
بلخو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي کله د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د منلو وړ توافق ونه شي نو امریکا به له خبرو نه ووزي. خغلی اوباما پرون د سی بی اس سره په یوې مرکه کې ویل چې په هر راز موافقه کې لویدیز قدرتونه باید دا اجازه ولري چې دا یقیني کړي چې تهران به اتمی وسلې نه جوړوي.
زبدا وایم چې په راتلونکي یوې یا دوه میاشتو کې به موږ دا پریکړه وکړای شو چې آیا د دوی سیستم د یوې فوق العاده معاملې د منلو وړتیا لري او کنه. که په حقیقت کې لکه څنګه چې هغوی وایي یوازې سوله ییز اټومي پروګرام ته لیواله دي، او که چیرې موږ د هغوی په سیستم کې بې ساری شفافیت ولید، که چیرې په دې وتوانېدو چې دا تایید کړو چې هغوی وسلې نه جوړوي، نو هلته به بیا معامله وشي.
په همدغه مسلې باندې وړاندې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې هغه او ولسمشر اوباما په دې هکله ورته هدف لري چې ایران د اتمی وسلې له جوړولو نه ایثار کړي، خو د مخنیوي په لارو چارو باندې له یو بل سره موافق نه دي.
I do not trust inspections of
زه د دیکتاتوري رژیم پښتون کې په تفتیش باور نه لرم. دغه کار په شمالي کوریا کې ونه چلی، هغه ورته سرغړونه وکړه او د خپل اهداف د پټو ساتلو او درغلي یو ښه لوبه ترسره کړه. دا کار د ایران په برخه کې هم ګټور نه و. هغه مفتشینو تیرستل او ملنډې پرې ووهلې.
له ایران سره د توافق په لار کې چې مهلت د رواني میاشتې پای ټاکل شوی تر اوسه لوی خنډونه پراته دي. یو ایرانی چارواکی رویترز ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اپریل په 15 باندې په سویس کې د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره وګوري.
د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق له کومه ځایه پیلېږي؟ د دې توپیر اغیزې پر کورنۍ او ټولنې څه دي؟ د نجیب نوشابه په خپرونه کې سبا شپه 8 بجې په دې موضوع د بحث اوریدل مه هیروئ. د استودیو شمیره ده 0190 00 00. امریکا غږ آشنا رادیو.
مزن کدن تا ہم سا
قدرمن اوریدونکو په سالنګونه کې د برېښنا د دریو ستنو لمنځتل څومره خلکو ته ستونزه پیدا کړې ده او خلک څومره د ستونزو سره مخ دي. حکومت د خلکو د ستونزو ته څومره جدي پاملرنه کړې. د خبر اترو گفتشونو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسو په خپل پښتنو فکر وکړئ، خپل ستونزه را سره شریک کړئ. د فیسبوک په پاڼه هم تاسو موضوع لیکل شوی ده. زموږ همکار زیبا خادم د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی درته اوري.
نن د پخوانی جمهور رئیس د لومړی مرستیال قاسم فهیم لومړنۍ تلیه جمهور رئیس اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او ډیرو نورو د مرحوم قاسم فهیم د لومړی تلین په مراسمو کې ګډون کړی وو. د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن په دې مناسبت غونډه کې ویلي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې معنا دا نه ده چې ښځې له خپلو حقوقو محروم شي. په افغانستان کې د واورو او بارانونو له عمله درې هفتې وشو چې د کابل خاریان برېښنا نه لري. د افغانستان د برېښنا د شرکت مسؤلینو ویلي دي چې په شمالي او جنوبي سالنګ کې د واورو له عمله د برېښنا ستنې له کاره لوېدلې دي او کم تر کمه یوه میاشت په کار ده چې برق بېرته چالانه شي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي امریکایي او ایراني مذاکرچانو د ایران د اتمي پروګرام په سر خپل اختلافونه تر ډېره حد حل کړي دي، خو کوه خوایي کچېره د منلو وړ معاملې نشي کېدلې نو تیار دي چې دا خبرې ترې نورې ختم کړي. د سوریې مبارزین وایي د امریکا پر رهبرۍ د ائتلاف په هوایي حمله کې پروند د سوریې په شمال کې د تیلو په چانزي باندې په حمله کې دیش کا سوجل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو سرون کې ډله چې مرکز په برتانیا کې دی او په سوریې کې د محلي ډلو نه د جګړو په اړه کې معلومات پونډوي وایي چې د تیلو دغه چانزي د اسلامي دولت د ګروپ پلاس کې وو او وجل شوی کسان وسلوال او کارګران دي. د نایجیریا یو ډوډوبه پوځي چارواکي نن ویلي دي گاونډي هیواد چاد او د نایجیریا قواو په ګډه د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام په وسلوالو د دغه تفاهم په اساس حمله کوي چې د تروریستانو لپاره د پټېدو هیڅ ځای پاتې نشي. دوا اسرالیان چې په انډونیزیا کې په مرګ محکوم شوی دي د کورنۍ غړو نن په زودنا کې ورسره کتلې دي خو مطبوعاتو ته هیڅ نه دی ویلي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گین هی نن د دوشنبه په ورځ امریکا د سفیر مارک لیپرت لیدو ته ورغله. مارک لیپرت تیر هفته په چاقو وهل شوی وو او په روغتون کې بستر وو. یوې سویسی الوتکې چې د لمر په حرارت چلیږي نن د دوشنبه په ورځ د ابو دابی نه پرواز کړی دی.
دران و اوریدونکو پښتون نیم ساعت خبری خبرونه د پاره راټول کړي مطالب امداو چې تاسو خبرو شو او عوام بدل تاسو لاندې شی وو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریډل مهیروي د دری پروګرام په سیبه د خبرو اترو گفتشونت پروګرام ووري چې په کابل کې د برق د نشټوالي له امله خلک څومره د ستونزو سره مخ دي او د سالنګ په لوی لار کې د ستنو د خرابېدو له امله البته چې برېښنا نشته د ستونزه څومره جدي نیول شوې ده او حکومت په دې اکله څه اقدامات کړي دي. همدې موضوع باندې تاسو فکر وکړئ او څو شېبې وروسته هم د دې خبرونه پیلېږي.